ستړي مشي دا مشال ریډیو دی او د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونې د دې رسته خبري غړی د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نه کیلی او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به واورئ د بلوچستان په اړه د وزیر اعظم ګیلانی لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې کولو په اړه یو راپور لرو. په در ادم خیلو کې د وسلوالو پر ضد د پوز لخوا د عملیاتو د کامیابۍ دعوی سمانی لري، په دې هم یو راپور لرو. افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. خو اول راځي چې ورشو ملیحه امیرزاده ته چې خبرونه ته وورو.
اول د خبرونو سټیکی د امریکا د دفاع وزارت موین د بګرام په هوایي اډه کې د اسلامي نسخې سوځیدلو په باب له حامد کرزي سره په ملاقات کې د پیښې پاړه بخنه غوښتي. په افغانستان کې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او په شام کې د تشدد پر مهال په وژل شوي کسانو کې خبریالان هم شامل دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن غرمه د امریکا د دفاع وزارت لموین ډاکټر اشتن کارټر سره وکتل. په دغه کتنه چې په ارګ کې ترسره شوې، لومړی په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لوی کمانډر جنرال جان ایلن د بګرام په پوځي مرکز کې د هغه پیښې په اړه چې پکې اسلامي نسخې سوځول شوې وې د هیواد ولسمشر ته معلومات ورکړل او د دغه پیښې د رامینځته کېدلو په اړه بخښنه وغوښتله. بیا د امریکا د دفاع وزارت موین د امریکا د دفاع د وزیر لیون پینټا په استازیتوب د بګرام په پوځي مرکز کې د امریکایي سرتیرو لخوا د پیښې په ترڅ کې حامد کرزی او د افغانستان له خلکو بخښنه وغوښتله. په مقابل کې حامد کرزی له جنرال جان ایلن نه وغوښتل چې له هغه پلاوي سره دي چې د دغه پیښې د څېړنې لپاره د افغانستان د حکومت لخوا د بګرام پوځي مرکز ته لیږل شوی دي هر اړخیزه او جدي همکاری وکړي. بلورې په افغانستان کې د نیټو په مرکز کې د اسلامي نسخو سوځیدلو پر ضد مظاهرې خونړې شوې دي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. افغان ملي پولیس په کابل او جلال آباد کې پر راغونډ شوي مظاهرچیانو ډزې کړې دي. په پروان ولایت کې د حکومت ویاند روشان خالد وای درې مظاهرچیان د احتجاج په دویمه ورځ په شینوار ولسوالۍ کې وژل شوي دي. تاسو د احتجاج دغه غواړئ شینوار د بګرام هوایی اډې سره جوخت سیمه ده. بلورې په جلال آباد کې یو ډاکټر وای په دې ډزو کې یو ځوان الک وژل شوی دی او لس نور زخمیان دي. د جورجیا هیواد د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د افغانستان په هلمند کې د نیټو ځواکونو سره د ګډو عملیاتو پر مهال یې درې پوځیان وژل شوي دي. دغه بیان وایي یو جنگي ګاډی چې پکې پوځیان سپارو د یاغیانو لخوا د برید وروسته اوچاودېدلو. له دې سره په افغانستان کې د جورجیایي پوځیانو د وژنې شمېره سناسه 1500 ته رسیدله. دغه هیواد په افغانستان کې تقریبا 950 پوځیان لري چې د نیټو سره په ګډه کار کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکټوریا نیولین ویلي افغانان دې ته اړتیا لري چې د سولې د هڅو مشري پخپله وکړي.
Our goal is to work ourselves out of a job because when we get to the point where
دا وای زمون هدف دا دی چې خپل وظیفه تمام کړو، ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه مهال به بیا د روغې جوړې پروسه حقيقي بڼه غوره کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نه په ورځ د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړه چې د هغه د حکومت سره د نیخ په نیغه خبرې وکړي او په دې لړ کې په پاکستان هم غږ وکړ چې په مذاکراتو کې دې ورسره مرسته وکړي. کرزی تر دې وړاندې ویلو چې د هغه حکومت تقریبا هر ورځ د طالبانو سره د منځګړو کسانو په ذریعه خبره کوي او د افغان جنگ د ختمولو په ممکنه لارو ورسره غږیږي. نوموړي همدارنګ ویلي چې د ملا عمر سره څوک چې د کوټې د شورا مشري په غاړه لري غیر مستقیم ډول باندې اړیکې نیولې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي اسماعیل قاسمیار د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې هغه د طالبانو سره د سولې په ممکنه خبرو هیله مند دي. نوموړي وایي د طالبانو مشران به دمګړې ته دا وایي چې تر څو په افغانستان کې یو امریکایي عسکر هم موجود وي نو دوی به په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. خو د ده په وینا حقیقت دا دی چې په تېرو څو میاشتو کې طالبانو د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی ویلی چې ایران اټمی وسله جوړول نه غواړي. د نوموړي دغه بیان د شورو په ورځ لاغې وروسته راغلی چې د اټمی وسلو په اړه د ملګرو ملتونو د څارنې ادارې د مایرینو ډلې ایران ته د تګ وروسته مایوسي څرګنده کړه. په خپل رسمي بیان کې خامنائی زیاتوي ایران نه غواړي اټمی وسله جوړه کړي، خو دا زیاته کړه چې ایران غواړي د اټمی وسله لرونکي هیوادونو برلاسیتوب مات کړي. د اټمی انرژي نړیوالې ادارې مشر په یو بیان کې ویلي تهران د پارچین پوځي ودانۍ ته د تللو اجازه دوی ته نو ورکړي. دغه مرکز باندې شک کیږي د ایران د اټمی وسلو د پروګرام لپاره استعمالیږي، خو ایران دا تورونه ردوي. د رپورټونو تر مخه د شام په خار هومس کې د حکومتي ځواکونو لخوا په بمباری کې دوه بهرني خبریالان وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. د اپوزیشن فعالینو وژل شوي خبریالانو په اړه ویلي، یو پکې امریکایي ماری کولیندا چې د برتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز لپاره کار کوي، بل وژل شوی کس یو فرانسوي فوټوګرافر ریمی اوچلیک دی. په شام کې فعالین وایي د نهې د ورځې د راهیسې په تشدد کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د شام حکومت په ملک کې دننه د خبریالانو په آزاده توګه رپورټ ورکولو باندې بندیز لګولی دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او خبرونه مو زمونږ د همکاري مليحا امیرزاده نو اوریده. په دې خبرونه کې به واوري، د وزیر اعظم ګیلانی لخوا د بلوچستان په اړه ټول ګوندیز غونډه ولې رابل شوې ده؟
چونکه بلوچستان مسله د ختمېدو په ځای باندې زیاتی طرف ته روانه ده، زیاتیږي، نو د دې وجنه هغه مسایل چې کم نه حل کیږي په کار ده چې هغې ته مونږ ټول یو شو.
په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د کامیابۍ اعلان څه معنا لري؟ په مومندو قبایلی سیمه کې د مونډا ډیم جوړېدو به څه ګټې وي؟
دا مونډا ډیم به اریګیشن بم کوي او دا تقریبا 3000 ایکړه ځمکه چې دا ډېره به اوبه ورکوي، او درېمه دا ده چې دا به تقریبا 1.5 میگاواټ پاور جنریشن بجلی به جوړوي. هلته
افغانستان سیما او نړۍ مو هم په پام کې دا د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. ورو د دې خبرونې د سر راپورته د بلوچستان په مسله د آل پارټیز کانفرنس یا د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې رابللو لپاره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وفاقي وزیرانو او پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلۍ ممبرانو په شمول یو 14 رکنی کمیټه جوړه کړې ده، او د کمیټه ممبرانو ته په ذمه دا کار اچولی دی چې دوی دې د پاکستان ټولو سیاسي پارټو مشرتابه سره د رابطو وروستو کانفرنس لپاره نیټه وټاکي. په دې حق له نور تفصیلات اورو د اسلام آباد زموږ د همکار احمد الله په دې رپورٹ کې.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان په مسله د ملک ټولو پارټو سره د رابطو لپاره یو 14 رکنی کمیټه جوړه کړې ده چې پکې قائد ایوان، سینیټر نیر بخاری، سینیټر رضا ربانی، خورشید شاه او قمر زمان کایرا په شمول د پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبران شامل دي. د کمیټې د غړي بعد پارلمان دننه او بهر ټولو سیاسي مشورولو سره د رابطو وروستو د آل پارټیز کانفرنس لپاره نیټه ټاکي. د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د بلوچستان مسله حل کولو کې سنجیده دي، او د آل پارټیز کانفرنس راغوښتو مقصد هم دا دی چې په سلا مشورې سره د بلوچستان د مسلې حل راوباسلی شي.
چونکه بلوچستان مسله د ختمېدو په ځای باندې زیاتی طرف ته روانه ده، زیاتیږي، نو د دې وجنه اوس موجوده ګورمنټ او وزیر اعظم دا ضرورت محسوس کو چې د دې ملک کم مسایل دي، هغه مسایل چې کم نه حل کیږي په کار ده چې هغې ته مونږ ټول یو شو په شریکه باندې هغه مسله حل کړو.
د عوامي نیشنل پارټۍ ترجمان سینیټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ملک د ټولو سیاسي پارټو دا ذمہواري جوړیږي چرایو زیشی او د دې مسلې څخه مستقیل حل راو باسي.
ظاهر ده چې ټول پاکستان پولیټیکل لیډرشپ یو زیشی ودی لپاره به داسې ضرور یو فیصله وکړي چې دغه ځکه د حالات په څه طریقه کنټرول کړي شي، او د بلوچستان خاص کر بلوچستان چې هغه ناراض دي او هغه په دې پروسس کې شریک کې او د هغه سره کې نه چې د هغه څه تعهدات دي چې هغه لري کړي شي، او کاغه لري نه کړي شي، نو که تاسو وګورئ نو مشر پاکستان کې د حالات او هغه هم آرنګ خرابېدو خرابېدو د جلال لاغ نه تجه څنګه وته.
د پاکستان مسلم لیگ قاف د قومي اسمبلی ممبر انجینیر امیر مقام مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې په دا قسمه کانفرنسونو وخت نه ضایع کوي، بلکې د بلوچستان مسلې حل لپاره دې په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي.
پریکٹیکلی سرکار کی د حکومت لاسونه چانه ولې پدې کې اے پی سی یو کې نه چې یو خکار کای نو هر څوک هغه سپورټ کی احساسې محرومې رکولو کې مین کردار حکومت وخت ادا کولې چې هغه وسه پورې ادا نه کړې شو دا یو بس میډیا شورا آل پارټیز کانفرنس راغې بل عمل کول غټه خبره چې عمل به زوکي هغه د اے پی سی د غم نشي ضرورت دا حکومت کې بنټ کی نه هغه یو کمیټي کی نه او هغه داسې سرکارو کې داخل کړو فلا به ترې د برا او احساسې محرومې رکولو لپاره ته ماته ښکاري کې اپوزیشن والا باغې تنقید هم کوي نو عوام به نه جوړي حکومت سره بهترې کار کړي
یاد دی چې حکومت لخوا آل پارټیز کانفرنس کې ګډون لپاره د پاکستان مسلم لیگ نن مشر میاں نواز شریف سره شرطونه یې خودي دي چړمبې خودي د نواب اکبر بوکټي قاتلان گرفتار کړي شي او بې درکه بلوچستان د هم بازیاب کړي شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو وزیره میرمن حنا ربانی کر دا مهال د لندن په سفر دا او د غلطه کې د برتانیې د وزیر خارجه ویلیام هیک سره لیدلې دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا د چارواکو سره هم وویني چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ کړکېچن حالات بیا رغونې طرف ته بوزي زموږ همکار هارون باچا په دې اړه د واشنگټن نه دا رپورټ رالیږلی
د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر چې دا مهال د لندن په رسمي سفر ده د برتانیا له خارجه وزیر ویلیام هیک سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د زیارت پر ورځ به هم په لندن کې د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره وویني سو په ممندو د ناټو له وروستۍ حمله وروسته چې سلیریش پاکستانی عسکري قربانیان شول د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د راغلي درز د رغولو په مخه خبرې ترې وکړي رویټرز ایجنټس د نوموړي له خولې لیکي چې وایي په سیمه کې د سولې او ثبات د ګډو اهدافو له امله موږ هیله من یو چې امریکا او پاکستان به وکولی شي خپلې دوه اړخیزې اړیکې پر مخ یوسي خو په عین وخت کې بیا زیاتوي چې د دغسې کېدلو لپاره باید ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي حنا ربانی کر په دې لړ کې په ډاګه کړه چې د پاکستان پارلمان دا مهال امریکا سره د اړیکو څرنګوالي ته له نوي سره کتنه پیل کړې ده
د پاکستان حکومت چې په دې لړ کې څه کول غواړي هغه دا دي چې دا تعلقات د پارلمان په دایره کې راوستلو سره وغځول شي
پارلمنټري اونرشپ رویټرز ایجنټس لیکي امریکا په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د دې په مشرۍ د ناټو ځواکونه د طالب وسلوالو د یو سخت مقاومت سره مخ دي او غواړي چې له دغه هیواده د تیرې یوې لسیزې د جګړې ټغر راټول کړي د خپلو دغو هڅو د بریا لپاره د پاکستان کردار ډیر د ارزښت وړ بولي اجان زیاتوی په ځانګړي توګه امریکا له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې کوم چې د افغان یاغیانو ډله ده او د مهال د ناټو او افغان ځواکونو پر وړاندې د یو لوی خطر په توګه ورته کتل کیږي په ځپلو کې همکاري وکړي اجان سولاند لیکي د امریکا او پاکستان لیکي تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا د پاکستان په بټ آباد ښار کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته سړې شوې چې ورپسې بیا د نومبر په میاشت کې په ممندو د ناټو د هوایي بریدونو له کبله داسې خرابې شوې چې په تیرو کلونو کې مثال نه موندل کیږي یو بل موضوع چې روانه میاشت راپورته شو او د راپورونو پر اساس د امریکا او پاکستان د اړیکو د پرځای کولو هڅې له احتمالي ګواښ سره مخ کړي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د نارامه حالاتو په اړه د یوې ولسی اورېدنې کېدل ورپسې دغه تیره اونۍ په یاد ایوان کې د بلوچستان لپاره د خپلواک هیواد په حق کې د قرارداد وړاندې کول وو پاکستان د امریکایي کانګرس په دغه دواړو اقداماتو وار په وار سخت خواشینی او خفګان ښکاره کړل او دغه عملیې په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه یاد کړه هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
ګوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی امریکا یو ځل بیا ویلی چې د پاکستان د سرحدونو احترام کوي په امریکایي کانګرس کې بلوچستان ته د خپلواک هیواد د حیثیت د ورکولو په اړه په وړاندې شوی قرارداد پاکستان سخت غبرګون خوډلې ده په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو
د فرانس خبری ایجنسی د ریپورت لمخې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند د سه شنبه پورز خبريالان ټول چې په امریکایي کانګرس کې بلوچستان ته د یو خپلواک ریاست د حیثیت ورکولو پاړه په اسلام آباد او واشنگټن کې د پاکستانی چارواکو شکایتونه اوریدلې دي خو نوموړې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان د ځکني تمامیت درناوی کوي ویکتوریا نولند زیاته کړه د کانګرس غړي د بهرنی چارو پاړه د قانون سازي لپاره په بیلو بیلو خبرو قراردادونه وړاندې کوي خو د دې معنی دا نه ده چې ګواکې د امریکا حکومت د دې د رزونو حمایت کوي د اجانس په وینا د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی پر مخول د بلوچستان د مسلې په حق له امریکا د سیاسي عمل لاري د ټولو ګوندونو پر یو ځای د کار کولو حوصله افزای کوي. د امریکای کانګرس د بهرنی چارو د کمیټې مشر ډینا روح باکر څو ورځې وړاندې بلوچستان ته د خپلواک ریاست د جوړېدو قرارداد وړاندې کړی و. تر دې وړاندې نوموړي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هکله د یوې اولسي اورېدنې مشري کړې وه. د پاکستان حکومت د نوموړي دواړه ګامونه تر نیوکو لاندې راوستي وو. آن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینیټر روح باکر پر هلو ځلو په داسې حال کې خفګان څرګند کړی وو چې د پوینا په پاکستان کې وارد مخه امریکا ضد جذبات شتون لري. ای اف پی زیاتوي چې د روح باکر قرارداد ته کنکرنت ریزولوشن وایي چې معنا یې دا ده که منظور سي نو دا به قانوني حیثیت ونه لري او نه هم د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک قرباني ضروري دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورغو د خیبر پختونخوا سره تړلې قبایلی سیمې درادم خیلو ته د درادم خیلو قبایلی سیمې په تور چپر کې د وسلوالو په ضد د شو پوځي عملیاتو نه پس د پاکستان پوز د بریا اعلان کړی دی. دا چې دا قسم اعلانونه څه مطلب دی او سیړونکو او ځایي خلک په دې ته په کم نظر ګوري او د دې اغیز به په نورو تړلې شو سیمو سوي. را دي چې په دې اړه درته دا رپورت جوړان دي. د خیبر پختونخوا د اف آر کوهارت د درادم خیلو په تور چپر سیمه کې د روان کال د جنوري د میاشتې د 20 نیټې نه د پاکستان پوز په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. تیر ورځ د دغو عملیاتو پوځي کمانډر کرنل شاهد په یاد شوی سیمه کې د پوره امن ځای پر ځای کولو دعوه وکړه. هغه زیاته کړه
دا خو زموږ اپریشن د 13 میاشتې په 20 تاریخ باندې شروع شو او د دې میاشتې په 10 تاریخ باندې دا ختم شو دی او دا تقریبا د 45 سکوئر کیلومیټر ایریا وا چې کوم د دې سترونګ هولډ ټو د ټیررست فور د لاست الموست 10 ایئرز هغه کلیئر شوې دي او اوس خلک چې د خپل قانون ته واپس راتل شروع شوې دي.
دا چې د دې مخکې هم د پاکستان پوسټ تقریبا په ټولو قبایلی سیمو کې د شو پوځي عملیاتو نه پس دا دا وکړې وا چې په دغو سیمو کې پوز بریا ترلاسه کړې ده. د پوز لخوا د بریا د دې اعلان په اړه د قبایلی چارو کاربو او خبريال راحیل خان وای چې د ځمکې یو ټوټه په خپل ولکه کې اخیستل او په هغه سیمو کې امن راوستل دوا جدا جدا خبرې دي. د زیاتوي
د شانتې په جنوبي وزیرستان او بیا په اورنګزو کې هم ناکامیاب اعلان شوی دی. په تر نن تاریخ پورې په دغه علاقو کې عملیات وخت تر وخته لیمیټډ په محدود پیمانه باندې کیږي او بیا چې کوم انګیجمنټ سره وي یعنی وړې وړې انکټ هم کیږي نو زه نه پوهېږم چې دا کامیابی څه ته وایي. سفر اسکو دغه دي کامیابی کړي چې یو مخصوص علاقې نه ترخدر یا کم خلک چې د حکومت یا د سرکار په ضد باندې کار کوي هغه وباسل دغه ته دي کامیابی دي نو بیا خو ټیک ده یو خاص وخت پورې خو دا خو داسې شیرې ترخدري شو بیا خاص سره په دې خوره باندې تشدد دا خو په دوره اسانتیا باندې که دا څوک وایي چې دا کامیابی ده نو زه فکر نه کوم چې دا جایز به وي یا دا خبره کول څه مناسب به وي.
د درادم خیلو قبایلي سیمې په تور چپر کې ملک ایمل خان بیا په دې نظر دی چې په یادو شو سیمو کې پوز ځای په ځای دی او داوه کوي چې د پوز او د وسلوالو ترمنځ مذاکرات هم روان دي خو زیاتوي چې د هغو سیمو خلک خپل کورونه ته ستنېدونه اوس هم یریږي.
دا څه موږ خو نشو کولای کوم هغه دا دي چې لکه چې کوم هلته حالات دي ا دې نه څه مذاکرات شروع دي هغه امن شته خو دې نه دې نه د بندي دي نشته مطلب یو بل باندې حمله کې دي نه غیري فوج او د کم طالبان پر حاضر دي څو ورته وایي ته خو مذاکرات کیږي نه غیري خو امن نشته هغه خلک ګټه تکلیف تر وخت په دې سیمه کې خپل کورولا څو فلولا غنې دي زړور نه دي
د راپورونو تر مخه په پیښور او خوش سیمو کې د ترهګرۍ د یو شمیر پیښو په شاهم په درادم خیلو کې د میشتو وسلوالو طالبانو لاس دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشا
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په اتی ویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو
د سندرو امی
په اتی ویش منټه کم پنزو بجو
اردن کو اردو افغانستان تھا افغانستان کے د مذهبی اوراقو یا پانو د سپکاوی په ضد باندې د افغانستان کې قهرجنې مظاهره روان دي په ډېر زمون همکارې جمیله ظریفی دا رپورٹ برابر کړی دی
د افغانستان ولسی جرګې د کلام پاک د بې حرمتۍ په خبرګون کې د خلکو احساساتو ته په پام سره خبرداري ورکړ چې د سیمې استخبارات هڅه کوي د خلکو له احساساتو نوړه ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې د غړو لخوا د اندېښنه په داسې حال کې ښودل شوې چې په همدې ورځ د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کلام پاک د بې حرمتۍ په هکله مظاهرې روانې وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې په دې هکله به یو پلاوی وټاکي څو د دې پیښې په هکله پوره تحقیق وکړي. دوی یو پریکړه لیک هم دغه پریکړه لیک د ولسی جرګې غړي عبدالقیوم سجادی ولوس شپې یو برخه کې داسې راغلی وو.
برای بررسی ریشه ها و عوامل این رخداد
د دې غیر انساني او د انساني کرامت ضد پیښې د عوامل او ریښو د څېړنې لپاره دی د ملي شورا عدلي او قضایي ارګانونو او د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی وټاکل شي تر څو د ناتو او ملګرو ملتونو له مهمو چارواکو سره اړیکې ونیسي او د دې پیښې تر شا پټ عوامل او انګیزي معلوم کړي او د افغانستان ملت ته اعلان کړي
شناسایی او به ملت افغانستان اعلان نماید.
دې جرګې د چهارشنبه په ورځ د خپلې عمومي غونډې بحث هم همدې مسلې ته ځانګړی کړی وو او وکیلانو تر ډیره دا ویره څرګندوله چې دا هر څه به له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د ولسی جرګې غړیو شیرولی وردګ او اقبال صافی وویل چې دا استخباراتي کړي نشي کولای چې دوی ته ستونزې وزېږوي.
د موږ د احساساتو نه د موږ همسایگان هغه همسایگان چې دایما زموږ سره دښمنی کوي دوی د با خبر وي چې د موږ د احساساتو نه د یو د بل په جنگ کې د یو په بل تفرقه کې استفاده نشي کولای.
د ولسی جرګې لخوا د خبردارۍ په داسې حال کې ورکړل شوې چې په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جانلن د دې پیښې له امله له افغان دولت او خلکو بخښنه غوښتې او له بل لوري بیا افغان دولت په دې هکله د تحقیقاتو امر کړی.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی په دې یو مقاله لیکلې ده او د دې مهم ټکي درته احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
ل ای پی خبری آژانس سره د نوم نشودلو په شرط د لویدیز و چرواکی ویلی چې د افغانستان په یو پوځي اډه کې په یو انبار کې د مذهبي کتابونو سوځول سوی نسخه د ورڅیر مهاراستخانی له کتابتون راوړل سوی وي چې په خبره د افراطیانو لخوا پیغامونه پرې لیکل سوی وو. پوځي چرواکی د پیښې پخلی کړي او ویلی د پروان حراستي مرکز کې د قران کریم او نورو اسلامي کتابچو پر پاڼو افراطیانو خپل پیغامونه یو بل ته رسول. د پروان حراستي مرکز د کابل شمال په لول پیاوړی امریکایي د باګرام هوایی اډې سره جوخت موقعیت لري چیرې چې تر 2000 زیات قهرېدلو مظاهره چانو د پیښې پر ضد احتجاج وکړ. د اژانس په کول دغه پیښې د بهرنیو پر ضد احساسات راوپارول چې په افغانستان کې لتیر یوې لسیزې وروسته وار د مخ اوشته رسیدلې دي. د پیښې د افغانانو هغه دلایل نور روښانه کړل چې دا کوي بهرني سرتیری د دوی کلتور او مذهب ته درنښت نه لري. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جان الن د بګرام په هوایي ډګر کې د بهرني ځواکونو لخوا د قران کریم د سوځولو په اړه افغان حکومت او افغانانو بخښنه وغوښته. هغه وویل چې په ناکستي توګه کتابونه عسکرو ته د سوځولو لپاره ورکړل شوي ول. جنرال جان الن د ناتو له ټی وی سره په خبرو کې وویل دا یو تیروتنه وه، دا یو غلطي وه. کله چې موږ پرې خبر سو نو سمدستي مو مداخله وکړه او مو دروله. جنرال جان الن زیاته کړه موږ د دې پیښې په اړه پلټنه کوو چې ولې د دغه موادو د ضایع کېدو فیصله سوې وه او دا یو قصدي پیښه نه وه. په یو بل اعلامیه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پیښې غندنه وکړه او ویل چې د پیښې د پلټنو لپاره یو پلاوی ګمارلې دي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د مذهبي کتابونو په ناسمه طریقه د ضایع کولو سره په دغه هیواد کې د امریکا خلاف کرکه زیاتې دي شي چې دغه د افغانستان د ستونزې په هوارولو غلط اثرات هم غورځولې شي. د دې لیک مهمه خبره درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په باګرام هوائي اډه کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا مذهبي کتابونه وسوځول شول، نو دا په دغه هیواد کې داسې ده لکه چې څوک خپل ځان ته نقصان رسوي او باید په دې اړه د امریکا د پوځ نه تپوس وشي. امریکایي ځواکونو ته چې د دغه هیواد د کلتوري حساسیتونو، مذهبي روایاتو او انساني جذبو په اړه ټریننګ ورکړل شوی، نو بیا ولې داسې پیښې مخې ته راشي چې دغه بعد افغان اولس په نظر کې د امریکایي ځواکونو لپاره نور کرکه هم پیدا کړي چې په دغه هیواد کې موجود دي. لیکوال ډیوډ اګنیشس وایي د پوځ لخوا داسې پیښې رامنځته کېدو سره د امریکا هغه ستراتیژیکي ګامونو ته نقصان رسېدای شي چې پکې یې د 1,00,000 زیات ځواکونه ښکیل دي او نږدې 1 ټریلیون امریکایي ډالر یې په دغه جګړه مصرف کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دغه پیښه د افغان اولس نه بخښنه غوښتې او وایي نیټو ځواکونو په باګرام هوایي اډه کې یو شمیر اسلامي مواد چې پکې قرآن شریفونه هم شامل وو په ناسمه توګه یې ضایع کړي چې دوی پرې خپل خفګان د افغان اولس سره شریکوي. جنرال جان ایلن اویل کله چې دوی ته د دغه پیښې په اړه معلومه شوه نو زر تر زره یې دغه عمل ودرو او زیاتوي دی په یقین سره وایي چې دغه یو ارادي عمل نه و. د دغه پیښې خلاف د باګرام هوایي ډګر مخې ته ګڼ شمېر خلکو مظاهرې هم کړې دي او لیکوال وایي که څه هم جنرال جان ایلن دا ویلي چې دوی به یې پلټنې کوي، خو د داسې بیانونو سره زیاتره د خلکو غوسه او افغان نه ختمیږي. ورسپاڼه لیکي په جنگونو کې اکثره داسې بدې پیښې رامنځته کیږي، خو اوس چې کله په دغه هیواد کې د جګړې وروستو د امنیت د ښه کولو خبرې روانې دي نو داسې غلطۍ دغې ټول عمل ته لوی خطر رسولی شي. لیکوال وایي د داسې پیښو سره د افغانستان د امنیت او سولې په عمل غلط اثرات غورځېدلی شي او زیاتوي بیا دوی وایي چې دغلته د افغان اولس د مدد لپاره موجود دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو د دې خبرونه بل راپور ته. پاکستان او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو خواست کړی چې په پاکستان کې د لکونو سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي چې دا ډول هغوی یو ځل بیا خپل ژوند د پخوا په شان پیل کړي. ای ایف پی خبر ایجنس په دې اړه یو راپور لیکلی چې احمد شاه اعظمی تاسو ته مهمه برخه وري.
پاکستان او ملګری ملتونو د نهې په ورځ د 440 میلیونه ډالر خواست وکړي چې مخه د دې هیواد په سند او بلوچستان صوبو کې د سیلاب ځپلو لپاره د خوراک او پاک اوبو برابرول، د کورونو جوړول او د نورو بنیادی اسانتیاوو ورکول دي. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د بشري مرستو همغاړي کوونکی ټیمو پکالا په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې دغه مرستې د 215 پروژو لپاره غوښتل شوې دي. نوموړي زیاته کړه بیړنۍ حالت اوس هم دوام لري، که څه هم اوبه درېدلې دي خو بیا هم ځپل سوي کسان هڅه کوي چې خپل ورځنی ژوند یو ځل بیا پیل کړي. بلخوا نړیوالو خیریه ادارو تیر اونۍ خبرداري ورکړي چې لږ تر لږه 25,00,000 کسان د خوراک، پاک اوبو، د استوګنې د ځای او د نورو طبي اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي چې له امله د خوارځواکۍ، ناروغیو او بېوزلۍ خطر زیاتېدای شي. په پاکستان کې سیلابونو ګڼ شمېر فصلونه اوران کړل او په لکونو کروندګر د بیا رغونې هڅه کوي، خو د څلورمې برخې له کروندګرو څخه د تیر کال د کرهنې موسم تیر سو. د دوی له وینا سره سم د دوی ځکه تر سیلابونو لاندې وي یا یې مرستې ترلاسه نه کړي. تیر کال د مرستندوی ادارو لخوا د سیلابي آفت د مخنیوي لپاره ډېر لږ مرستې وسوي. ملګری ملتونو د تیر سپتمبر په میاشت کې د 355 میلیونه ډالر مرستې خواست وکړي خو یوازې 40% برخه مرستې ترلاسه کړي. څو اونۍ وړاندې نړیوالو مرستندوی ادارو پاکستان په دې تورن کړي چې د راتلونکو آفتونو د مخنیوي او د پشکال بارانونو د تیاری لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. خو د پاکستان د آفتونو د مخنیوي اداره وایي چې دوی د دا ډول آفتونو د مخنیوي لپاره تیاری نیسي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پنځه نیمه بجې شوې دي. راځي چې د ملي حامیر زدانا د خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا د دفاع د وزارت موین ډاکټر اشټن کارټر د بګرام په پوځي مرکز کې د اسلامي نسخې سوځیدلو په پیښه بخنه غوښته. په افغانستان کې د نیټو پاډه کې د اسلامي نسخې په حادثاتي توګه د سوځیدلو وروسته په مظاهرو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جورجیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د نیټو سره په ګډو عملیاتو کې 3 پوځیان وژل شوي دي. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی د وینا هرکلی کړی چې طالبانو ته د نیک په نیغه خبرو بلنه ورکړي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د خپل هیواد په لانجمن اټمی پروګرام باور ورکړي چې اټمی وسله جوړول نه غواړي. او په شام کې د رامینځته شوي نوي تشدد پر مهال په هومس ښار کې دوه بهرني خبریالان وژل شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د ملیحه میرزاده نه اوریدو. اورادی چې اوس ورشو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو کې سراغلی دي. زمونږ همکار سراج جهیر په اسلام آباد کې دغه اداریو ته کتنه کړې ده او دا رپورټ برابر کړی دی.
نن مقامی ورسپانه خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې زموږ په ملک کې د توانایي او بیا په خاص توګه د بجلی نشټواله سنوي خبره نه ده. موږ د ډیر مدیر حسې د دې مسلې سره مخ یو. اداري لیکي چې په دې نږدې موده کې د دې مسلې د خلاصینې هم سلار په نظر ناراضي. اداري مخ کې لیکي چې د ژمي په دې موسم کې هم د بجلی نشټواله 15.5 میگاواټ ته رسیدلې ده او په کلو کې د 13 نه 16 غنټو پورې او خارونو کې د 12 نه 12 غنټو لوډ شیډنګ کولای شي. اداري ملک د لوډ شیډنګ د حل لپاره یو څو تجویزونه وړاندې کړي دي. اداري وایي چې حکومت دې زر تر زره د غټ ډیمونو په جوړېدو باندې لاس پورې کړي او کدا سي نوینه په وړو ډیمونو باندې دي کار پیل کړي. اداري لګي چې د دې نه علاوه په غټو غټو نیرونو باندې هم د بجلی پیدا کوونکي واړه واړه یونټ لګې دي شي. اداري اخرې کې لګي چې د حکومت یو کال پاتې دي او که هغه خپل ساک خجوړول غواړي نو په دې تجویزونو دي عمل وکړي. جنگ ورسره خپل اداري کې لګي چې سېنات کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اختلافي نکاتو باندې د اتفاق کولو وروسته آئین کې شلم ترمیم په اکثریت سره منظور کړی شو. اداري لګي چې په دې ترمیم کې زمینی انتخاباتو کې منتخب شوی اتلس د قومي اسمبلی غړو ته تحفظ ورکړی شو. د غرنګ په دې کې د نگران حکومت جوړولو طریقه او الیکشن کمیشن نور غوره او خود مختاره جوړ کړی شو. اداري لګي چې د دین وروسته به جمهوریت نور وده ترلاسه شي. خو ضرورت دې خبره ده چې موجوده حکومت خپل پاتې وخت کې د ملک نور مسلو اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیک چې سېنات نه د منظور شوی په کورونو کې په زنانو باندې د ظلم زیاتی د مخنیوي بل باندې کا عمل درآمد وکړي شو. نخکاری داسې چې د هر دویم خزي خاوند به جیل ته ځي او د طلاق په شرکه کې به هم اضافه وشي. زګه چې په بل کې کومې خبرې په فوجداري جرم کې حساب شوی دي هغه زم په معاشره کې ډېری عامي دي. اداري لیکي باید چې اول د سوره جنسي زیاتی د قران سره په واده او دغه سي د نور ظلمونو په حق لچ کوم بل وړاندې کړی شي او په هغه عمل وکړي شي. نو پس ته هغه با بیا دارن قوانینو ته پاملرنه ورکړي شي. اداریا اخیری کې لیک چې تش په قانونونو جوړېدو باندې دا مسلې نه هواریږي او نتری اولستا سفیدا رسی باید چې بداسي قانونونو باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
العربیا ټیلی ویژن په خپل یو رپورت کې وایي د پاکستان ولسی حکومت او عدلیه لا پکار ده چې د پښتنې طاقتنه وکړي. څنګه یو لوی ترهګر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې پوځي چاونې سره نږدې پټ شوی وو او څوک پرې خبر نه وو. رپورت وایي چې د دې پښتنو کولو مقصد په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګول نه دي، خو د اسامه پر ضد د پلټنو کار لا عملي شوی نه دی. بل د شپږو کالو راهیسې په پاکستان کې د اسامه بن لادن په اوسېدو خلک حیران دي، خو که د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د دې د پلټنو اجازه ورکړي، نو په دبا اعتبار نور هم زیات شي. رپورٹ لکھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری لا پکار دا یو داسې خاص کمیشن جوړ کړي چې هغه د اسامه په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه صحیح پلټنی وکړي. داسې پښتنې هم راپورته کیږي چې باید د پاکستان، امریکا او نورو چارواکیو ځواب ورکړي. لومړی پښتنه دا چې اسامه بن لادن څنګه په کال 2015 کې پاکستان ته راغی او د هغه د اوسېدو په اړه پوځي چارواکو څومره معلومات لرل. دویمه دا چې په کال 2015 کې د هغه کور مالک څوک وو، په کوم کې چې اسامه بن لادن اوسېدو او دغه کور د اسامه لپاره څنګه تیار کړی شوی وو، او بله دا چې په ایبټ آباد کې د موجودګۍ پر مهال چا اسامه سره رابطې کړي دي. رپورٹ وایي چې دې بے جواب پښتنو دا لیست خو ډیر دی، خو د یو کس د حیرانولو لپاره کافی دی. العربیا ټیلی ویژن په خیره کې وایي چې پاکستان لا د خپل راتلونکي لپاره سوچ کول پکار دی او د دروغو او شکونو دا ستونزمنه لسیزه شاته پریښودل پکار ده. دا وخت امریکا خوشحالولو په ځای حکومت ته د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د صحیح پلټنو او د پاکستان د وقار برقرار ساتلو ضرورت دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د امریکا او افغان پوځي چارواکو له خولې لیکي چې افغانستان د خپلو پوځیانو د جاسوسۍ کولو پلان لري، چې مقصد یې دا دی چې د افغان ځواکونو لخوا په بهر ملکي ځواکونو د بریدونو لاره ونیسي. د دې هڅو تر مخې د امنیت کامی ادارې جاسوسان به پوځي یونټ ته لیږلي شي چې د افغان پوځیانو څارنه وکړي. رپورټ وایي چې په 6 فروری یو افغان پولیس چارواکي په کندهار ولایت کې د اتحادي ځواکونو 2 البانوي ځواکونه ووژل. رپورټ زیاتوي چې امریکایي افغان ځواکونه د کلونو راهیسې د دې ستونزې سره مخ دي، خو په 6 جنوري فرانسیسي ځواکونو وجنې حالات نور هم خراب کړل. 20 کلن برید کوونکی چې ژوندې نیولې شوی دی، په پلټنو کې یې ویلي هغه په پوس کې یو برتی کوونکي ته رشوت ورکړی وو، بیا پاکستان ته وتښتېدلو، خو وروسته یې بیا هم برتی کوونکي ته رشوت ورکړو او په پوس کې یې بیا نوکری ترلاسه کړه.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
Hello.
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان کې د غربت پاړه یو سروې کې ویل شوی چې پاکستان کې 63% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم د غربت په شر کې اضافه شوې ده، او د دې بنیادي وجه په دې سیمو کې د روزګار د موقعو نشتوالی دی. زموږ همکار ګلیاس پی رپورټ لري.
د پاکستان یو ادارې د غربت په اړه سروې کې ویلي په دې هیواد کې 63% یا 9.5 میلیونه خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. سروې کې ویل شوي د دې وړاندې په 2003 کال کې 40% خلک له غربت سره مخامخ وو. اسلام آباد کې د خوراک نړیوالې ادارې ویان امجد جمال مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د 50% نه زیات خلک د خوراک د نشوالي سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د زرعي ملک باوجود د غربت کچه سیوا ده، او دا د حکومت لپاره د اندېښنې ځای دی. او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د امنیتي وضع له امله د غربت په سطح کې نور هم اضافه شوي.
دلتا مرستندویا ادارو ته رسائی نشته، ځکه په دې سیمو کې اوږدمهاله پروګرامونه مو نه دي شروع کړي. د ملګرو ملتونو سره تړلې ادارې د خوراک ورکولو یو څو پروګرامونه شروع کړي. د خیبر پښتونخوا جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته او په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته خوراک ورکوو. که چیرې د دې سیمو امنیتي وضع ښه شي، نو لوی پروګرامونه هم شروع کولای شو.
خبر پښتونخوا کې د خوراک او د بیکوروشو خلکو د اثار یوې ادارې کارکونکي اجلال شاه وای قبایلي سیمو کې غربت ډیر زیات دی، او د دې بنیادی وجه دی سیمو کې د روزګار د موقعو نشواله دي.
فاټه بارے کې پالیسیز اړم سشته دي، نه لکه سرکار بربندې نه کیږي، لکه یو شی ترقی یافته کارونه پکې داسې نشته، پکې کارخانې نه جوړېږي. ګور ار یو اغازه به ترقی کوي، غربت به پکې ختمیږي چې چرته کارخانې شروع شي، کاروبار شروع شي.
کوي خو د غربت لامله د قبایلي سیمې خلک اندېښمن دي، نو بل خو د فوزی عملیاتو لامله په زرګونو خلک بیکوره شوي. کوهاټ کې د بیکوره شوو خلکو لپاره د خوراک ورکولو په مرکز کې ناست یو ضرورتمند کس محمد جاوید مشال ډیو ته ویل
میاشت کې یو ددې میلاوي دا نمو د بچو د وړونو وړو خاص کې غونډ کور وسه نه د زور نشته، خو د زور کار چلیږي. بس بیره شم سره میاشت پوره کیږي. اما دن ذریعہ بس دا دی چې یو دکان دی، بس مغز سیستم کې ورور مو بس دا کاروبار دی، وړو کې هم دکان دی. بس
یو بل کس محمد زبیر چې اورګزو سره تعلق لري وای
څنګه راشن ته ناست نو څنګه راشن ورخل پنده خور دی مخ یو څه راو دا او مازن دي کنو پاس کې او ریجنسي سماده کاروبار خروان او اوس خپل خپل دکان مو وسو دي نشته.
د خوراک نړیوال ادارې ویان امجد جمال وای د غربت ختمولو لپاره نړیوال ادارو سره سم د حکومت ذمہواری جوړی کی چې داسې پروګرامونه شروع کړي چې خلکو سره مرستې وشي.
مارکیټ پرایسز ہیں ان کی مانیټرنگ، اس کے علاوہ ایسے سوشل
په مارکیټونو کې د نرخونو سار او د دینه علاوه سماجی تحفظ لپاره ګامونه پورته شي چې یو عام کس یا غریب پاکستانی ته اسانتیاوې ملاو شي. مونږ دا نه وایو چې امداد دی ورکړ شي، بلکې داسې پروګرامونه د شروع کړی شي چې لکه بنظیر انکم سپورت پروګرام دی. دا ښه پروګرام دی، خو دا کافي نه دی. کچیرې دا ډول نور پروګرامونه او دا موجوده پروګرام عملي کړی شي نو د غربت په شر کې ډیر کمی.
د غربت د کموالي لپاره د ادارې رپورټ اړه کارپوه نظر لري چې په حکومتي کچا پلاننګ کمیشن اوږدمهاله منسوبي جوړ کړي او د پالیسیو عملی کول دي یقیني کړي، نو د سره بعد د غربت په شر کې کمی راشي.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې پاکستان کې هر ورځ د توانایي او په خاصه توګه د بجلی بحران مخ په زیاتېدو دی، د فرانس یو مرستندوی اداره غواړي چې په مومندو ایجنسۍ کې د مونډا ډیم لپاره پاکستان کې وابډا ته مالی مرستې ورکړي. د مونډا ډیم په جوړېدو به ولس ته څه ګټې ورسي او کله به تیاریږي؟ د دې پوښتنو د جواب او نور تفصیل لپاره زموږ د همکار منور شاه دا رپورټ اورو.
د فرانس یوې پرمختیايي ادارې AFD ویلي دوی په مومند ایجنسۍ کې مونډا ډیم جوړولو لپاره مالی مرستې ورکول غواړي. مونډا ډیم به په سواد دریاب د مونډا هډنا 15 کیلومتره برا په مومند ایجنسۍ کې جوړولې شي. فرانس د پاکستانی ولس د پرمختګ لپاره د دې منسوبې په لړ کې د وابډا د مشرانو سره د دې ډیم د جوړېدو د ځای کتنه هم کړې ده. د دې ډیم نه به ولس ته څه ګټې ورسي؟ په دې پوښتنه د وابډا مشر شکیل دورانی وای
او مونډا ډیم چې کسرې جوړیږي نو بیسیکلی بنیادی مقصد دا دی چې په پیښور پلینس کې، په کابل ریور پلینس کې، چار سدا شوه، خشنگر، نوخار، تاسو به یادیږي تېر نه بل کال چې سیلابونه راغلي وو نو ډېر لوی نقصان شوی وو. نو بیسیکلی دا مونډا ډیم به یو فلډ کنټرول سیلابونه به بچ کوي، لومړی اهمیت دغه دی. سیکنډلی دا به اریګیشن به هم کوي او دا تقریبا 3000 ایکړه ځمکه چې دا دله به اوبه ورکوي او درېمه دا ده چې دا به تقریبا 900 میگاواټ پاور جنریشن بجلی به جوړوي. هلته
نوموړی وایي څو ورځې وړاندې یې د پېښور په گورنر هاوس کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په موجودګۍ کې د خپل جاپاني سلاکارو سره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې لمخه به یې اول د مونډا ډیم نقشه یا ډیزاین تیاریږي او د دې لپاره مالی امداد به د فرانس دغه پرمختیايي اداره ورکوي چې د اخیری منظورۍ لپاره یې خپل مشرانو ته فایل لیږلې دی. شکیل دورانی وای دا ډیم با په دوو مرحلو کې تیاریږي چې اول یې ټکنیکی نقشه تیارول دي او بیا یې تعمیر یعنی د جوړولو کار به تر سره کیږي. دا به سمره وخت اخلي نو موړی وای
سو ډیزاینینګ به کم اس کم 2 کال لګي. ابل از د ایکسپرټس او کنسلټنټس او د اف ډی افسران سایت تلل نه زو کتا چې مونږ د جنسای کې او کار شروع کانو په دې به تقریبا 2 کال لګي او د ډیټیل انجینرینګ ډیزاین شروع کی کنه نو بیا به د کنستراکشن شروع کیږي او په کنستراکشن کم از کم 3 کال یا کېدی شي شپږ کال ته ولګي.
شکیل دورانی زیاتوي چې د مونډا ډیم په نقشه جوړولو باندې $14 میلیون خرچ کیږي او دا به ای ایف ډی ورکوي. بیا په جوړیدلو به یې خواوشا $1.5 ربع ډالر خرچ کیږي او دې لړ کې به دوی د ای ایف ډی تر څنګه د نورو نړیوالو مالی ادارو نه هم د مرستو غوښتنه کوي. دا ډیم به د مومند ایجنسۍ په پنډیالۍ تحصیل کې جوړیږي چې د شکیل دورانی په وینا ځایي خلکو ته به یې هم ګټه رسي او ځایي قبایلي مشران دغلته د ډیم په جوړیدلو خوشحاله دي.
گورنر هاوس کم د د مومند ایجنسی ټول مشران موجود ول ته مونږ د افیس دفتر کا بیا د خلک چې لاړ د سایټ ته ولته مقامی خلکو ملکانانو د خلکو له ملمانو له چای وکړي او هغه سره درګو کا خبره ته وکړي او خپله خوشاله ده د افیس شو ځکه چې دا وي به ډیر ګټي یو خو لکه دا اپاشه درایم ورته ملو شي او دینه علاوه عبد ابل تیو سکول جوړي او د غوي هیلث یونټ کې دی لکه د هسپتال او د بی ایچ یو دا موږ اپریډ کوو د خلکو د کډیرا ګټه ده.
شکیل دورانی وای په قبایلی سیما جنوبی وزیرستان کې په ګومل دریاب ګومل زام ډیم تیار شوه او اوبه جمع کېدل پکې شروع شوې دي. د دې ترڅنګ وابډا په شمالي وزیرستان کې په کورم دریاب کورم تنګ ډیم جوړوي. د نه علاوه وابډا د باړه ډیم ټانک ډیم او درابن ډیم د جوړولو منصوبه هم لري چې د اوبه خور ترڅنګ به د سیلابونو مخنیوي او بجلی هم جوړوي. د مشال رادیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
اوریدونکو د مشال رادیو ده ورو د دې خبرونه بل راپور ته یو خواته کده امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړی پاړه خبرې اترې روانې دي نو بل خوا په خپل په جنگ کې خکیلو ډلو ترمنځ د خپل منځي اختلاف او درزونو خبره کیږي. دا چې آیا دغه تضاد د سولې په پروسه اثر کولی شي او که څنګه په دې اړه د مشال ریډیو همکارا ملیحه امیرزاده دا راپورټ لري.
په داسې حال کې چې طالبانو امریکا سره د سولې په اړه خبرو اترو ته غاړه ایښودلې ده خپله په افغانستان او پاکستان کې د ننه په جنگ کې ښکېلو ډلو ترمنځ اختلافات شتون لري. د حزب اسلامي ډلې غیرت بهیر رویټرز خبري ایجنسی سره په خبرو کې دې ته اشاره کولو سره ویلي دي که د سولې په پروسه کې ټولې ډلې شاملې نه کړل شي نو ممکنه ده په افغانستان کې د امن راوستلو هڅې ناکامه شي. په افغانستان کې د امریکا او د ائتلافي ځواکونو او د افغان حکومت خلاف مهمې مقاومتي ډلې کومې دي؟ خبریال سمی یوسف زیوای
زما په خیال دا وخت په افغانستان کې چې د حکومت مخالف او یا د حکومت او د امریکای د نړیوالو ځواکونو سره چې کومې ډلې په افغانستان کې جګړه کوي یا مقاومت کوي هغه کې عمده دوه ډلې دي، یو د حزب اسلامي حکمتیار صاحب او بل د طالبانو ډله.
په جګړه کې بوخت بیلابیلو ډلو ترمنځ تضادونو ته په اشاره کولو سره سمی یوسف زیوای په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ننه د دوه مهمو ډلو طالبانو او حزب اسلامی ترمنځ اختلاف موجود دی.
د افغانستان حکومت جګړه کوم کې د حزب اسلامي او طالبان د غوي ترمن هم ایديالوژیکل توپیرونه شته دي او نظریات او اختلاف شته دي او حتی څوم مدولان دي د طالبانو یو ډیر مشهور قومندان لا دزله خوان حکومتار سره خلاف ډيري ستغه سپور خبري په انټرویو کې کړي دي. په عامه ویل کېږي چې د دواړو جهادي تنظیمونو چې کوم دي د غوي ترمن خورا زیات هر ډول اقتصادي او نظریاتي اختلاف موجود ده.
خو بیا د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافاتو په اړه خبریال مشتاق یوسفزی نظر لري چې په جګړه کې اختر ډلې آزادي دي چې چرته د سولې خبرې اترې یا معاهده کیږي نو پای کې برخه اخیستی شي.
ما دا خل چې اوس په ځان کاتو باندې هر یو ګروپ ته د اختیار شته چې هغه حکومت سره یا د پوځ سره هلته معاهده وکړي او دا خلک دا هم چې په دې کې اختلافات دي. خو تاسو ګورئ نو د باجوړ طالبانو کوم مشر مولوي پکیر محمد نو هغې په خپله باندې میډیا ته ما ته ویلي چې هغې حکومت سره امن مذاکرات روان دي. خو بیا تحریک طالبان پاکستان کې کوم
په داسې حال کې چې امریکا د مخالف ډلو سره د سولې د خبرو اترو هڅې کوي، آیا د دې ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف د سولې په پروسه هم اغیزې کولی شي او که څنګه؟ او د دې ترمنځ د بنیادي اختلاف وجه څه ده؟ سمی یوسف زی وای
نو په خیال صلح اوس په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي د دوی یو بل سره یو تعلق دی او یو رابطه ده. طالبان په دې وخت کې د القاعده سره ډېر ګرم تعلق نه لري او یو بل سره ډېر نږدې هم نه دي. افغان طالبان خو چونکې دا د طالبانو دپاره یو سیاسي جوړجاړي دپاره یو ډېر ستر او یو قاډ ده چې هغوی به دا اپلی کوي، یعنی که دوی د القاعده سره د خپل تعلق د شلولو اعلان کوي نو دوی پوهېږي چې امریکا باید دوی ته یو ډېر سیاسي
خدمت ادا کړي.
بلوري خبريال مشتاق یوسف زئی وای کچری د امریکا او طالبانو ترمنځ شرایط منزور شي او مایده وشي، نو دا څه فکر نه کوي چې نورې ډلې د امن پروسې ته نقصان رسولی شي.
زما د خلک کې پرس کده افغاني طالبانو او د امریکای مس کی خبرې کمیږي او امریکا یو ټایم فریم ورکی د افغانستان د وټل لپاره او غریب د دې جوګ کیږي هغه امن ایبسره امن معاهده وکړي. نو زما دا باور دی چې بیا به القاعده یا هغه خلک چې کوم د نورو ملکونو راځي افغانستان ته یا پاکستان کې بری لکو ته وږي جنگي هغه جواز بنی او افغاني طالبان اوس ډېر زیات مضبوط دي، هغه ډېر با اختیار دي او ځینې ملکونو لاغي شابان دي. دا به ضرور کیږي چې کله که پرسته خبره کیږي نو دا لومبې شرط چې د افغانستان خوره بیا د امریکای خلاف یا نور دنیا څونه ملکونه دي ناغي خلاف دا خوره نه استعمالي.
دا وخت واشنگتن د امن د خبرو اترو لپاره د القاعده سره اړیکې پرې کول طالبانو لپاره مهم شرط ګرځولې دي. که څه هم د طالبانو مشر مولا عمر خپل ډله د القاعده نه بیل کړي، خو بیا د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ویلي تر هغه به خپل حمله نه ودروي تر څو امریکا ډرون بریدونه بند کړي. غیرت بهیر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي تر دا مهال په رسمي توګه په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیسته نه ده شوی او نه هم کوم قیدیان خوشي کړل شوي دي. هغه وایي دا خبرې په لومړي پړاو کې دي او دې ته انتظار کوي چې مخکې به څه کیږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو د هیومن رائټس کمیشن ساؤتھ ایشیا د جنوبی ایشیا د بشری حقوقو د کمیشن په تیر کال کې په پاکستان کې د ماشومانو تختول زیات شوې دي. په دغه تختول شو ماشومانو کې د هلکانو شمیره زیاته ده چې ورستو د مختلفو ناوړه کارونو او جبري مشقت لپاره استعمالیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر په دې رپورت کې اورو.
د جنوبی ایشیا د بشری حقوقو اداره هیومن رائټس کمیشن ساؤتھ ایشیا په خپل یو رپورت کې وایي په کال 2011 کې په پاکستان کې 2000 ماشومان د دغه هیواد په مختلفو برخو کې تختول شوي دي چې زیاتره داسې پیښې په کراچۍ کې رامنځته شوي. هیومن رائټس کمیشن ساؤتھ ایشیا په کراچۍ ښار کې په سلو تاڼو کې سروې کړې چې وایي تیر کال 3090 پلارانو د خپلو ورکو شوو ماشومانو اف آی آر درج کړې. دغه رپورټ دا هم وایي په پاکستان کې تیر کال د ماشومانو په تختولو کې زیاتوالی راغلی چې سره 2500 هلکان او 650 نجونې تختول شوي دي چې عمرونه یې د 11 نه تر 12 کالو پورې ښودل شوي دي. ولې داسې ماشومان هم دي چې ډېر په وړوکي عمر کې د خپلو سیمو تختول شوي او لا یې هم هیڅ پته نه لګي او شمېره زیاته ده. د هیومن رائټس کمیشن ساؤتھ ایشیا د پاکستان نماینده سید اقبال کاظمی مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي دغه سروې د کراچۍ د مختلفو تاڼو او د ښار د نورو داسې ځایونو راټوله کړې چېرته چې د ماشومانو نه مختلف کارونه اخیستل کیږي او وایي زیاتره تختول شوي ماشومان د جنسي ناوړه کارونو لپاره استعمالیږي. اقبال کاظمی وړاندې وایي
ایک بچوں کو جو ہے وہ ہم جنسی کی جانب راغب کیا جاتا ہے اور
یو خو مشومان هم جنس پرسته اڑخته راغب کول شي. زمونږ د سروې مطابق په کراچۍ کې 2800 داسې مشومان شته چې د پېشي په توګه د جنسي ناوړو کارونو لپاره استعمالیږي. په دې کې د نجونو شمیره کم ده او د هلکانو زیاته ده. په اندرونی سند او پنجاب کې د خښتو کاروبار کیږي، هلته دغه مشومانو نه جبري مشقت اخیستل کیږي او په اندرونی سند کې شخصي جیرونه هم جوړ شوي دي او تر ټولو زیات تختول شوی ماشومان مدرسو ته لیږل کیږي چې هلته فکر بدلول شي او اغي د ترګرو پتوګه مخه تراشي.
په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د یوې ادارې سپارک په کراچۍ کې سیمایز مینیجر سہیل ابرو مشال ریډیو توای په سند او کراچۍ کې د ماشومانو نه جبري مشقت اخیستل کیږي او زیاتره خو د خپل ټولې کورنۍ سره په شخصي جلونو کې ساتل کیږي او کارونه پرې کول شي. سہیل ابرو وای
رینسم کے لیے بہت سارے بچے اغوا ہوتے ہیں.
یو خو ماشومان د تاوان لپاره تختول کیږي، دا اکثر په داخلي توګه زیات وی او دویم تختول شوی ماشومان د ملک بهر بوتل کیږي. اوس یو گینگ چې په سین صبح کې کار کولو هغوی به مازور ماشومان عربي هیوادونو ته د خیر ټولولو لپاره تختول. به موږ اف ای ای ته وویل هغوی په دغه گینگ چاپی وهلې او درې کسانی ورلونی ول. خو دوی اوس هم په سند صوبه کې کار
کوي.
د هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا دغه رپورټ دا هم وایي په کراچۍ کې په 200 او 100 جماعتونو کې د ماشومانو د ورکېدو اعلانونه شوي دي. د بشري حقوقو د ساوث ایشیا د دغه ادارې مشر جان اریکسن بیا وایي غربت او بیروزګاری هغه مهمه وجه دي چې په پاکستان کې د ماشومانو ژوند متاثر کړي. اخوا د دغه ادارې د پاکستان لپاره نماینده سید اقبال کاظمی وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو د تحفظ د سرکاري او غیر سرکاري ادارو لپاره دوی نه دي خوشحاله او زیاتوي ډیر ماشومان په وړو کې عمر کې چې بلوغت ته هم نوي رسیدلي د جنسي ناوړه کارونو لپاره استعمالولی شي چې داسې پیښې زیاتره په کراچۍ، لاړکانا، پېښور او لاهور کې مخې ته راځي. او زیاتوي
پېښور کې اندر به صورتحال بہت خطرناک ہے اور ان کو
ته پېښور دننه هم صورتحال ډېر خطرناک دی. هلته هم ماشومان د جنسي ناوړه کارونو لپاره د یو کاروبار په توګه استعمالیږي. په پاکستان کې په لاړکانا، کراچۍ او پېښور کې د ماشومانو نه داسې کارونه اخستل کیږي.
پېښور، لاړکانا او کراچۍ یې سره فهرست
دی. د هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا دا رپورټ زیاتوي په پاکستان کې پولیس او د قانون نافذولو ادارې هغه څه کار نه کوي څنګه چې باید وکړل شي، او دا هغه وجه ده چې د ماشومانو د تختولو په کیسونه کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انځور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دوی سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کور ستا نه موږ ورستا موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ ځو راځو. بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی. دا یو لمونځ د کوه هغه دی ملاج د کوه په زبا زده کوم.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه نه لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو ورزو د دې نه ساته خبرونه د اخیرنی غړی اخیرنی راپورته د ډیر اسماعیل خان سره د لکی مروت کې د ریلوی چارواکو د غلط تجاوزات ختم کړی دي. په دې اړه سیلاب محسود دا راپورټ لري.
د لکې مروات په مرکزی پنډغولي کښې د ریلوې محکمې چارواکو یو شمېر هغه دوکانونه او مارکیټونه ړنګ کړل چې کوم د دوی د دعوې په مطابق د ریلوې په مځکه جوړ کړي شوي وو. متاثر شوی یو دکاندار منیر خان ویایي چې غټ نقصان راته ورسېده، بېکاره بېروزګاره شو، اوس به څه کوو؟ یو بل تن ہدایت اللہ زیاتوی چې دومره انصاف دې خامخار سره وشي چې د مځکه د لیز حق را تورسی. مشال ریڈیو په دغه لړک شه د سیمینا د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی نمائنده منور خان هم وژغاوه. هغوی وویل چې دا د عدالت فیصله وه چې د کومې په مطابق ځکه د ریلوې محکمې جایداد دی، ځکه دا دوکانونه مارکیټونه ړنګ کړای شول، خو زه بیا هم لګیا یم چې متاثر شوي کسانو ته د لیز حق ورکړای شي.
سپریم کورٹ کے دے ریلوے پٹیشن کا یہ ہی تھا سلور والا صبح سیکٹر نے کنفیوز یار بھائی تاسو دے ریلوے جسے تا پراپرٹی دا آگا قبضے سے واخ لو اور دا بالکل صحیح خبر ادا چدا دے ریلوے پراپرٹی وا ریلوے خپل قبضہ واخ اس طرح امور ادا کوشش تا چا چھاپ دے پراپرٹی وائن دکان میں جڑکڑی نو ریلوے لو سارا خبریں کہو چ یار بھائی دو تے پولیس ہم ورکو والے چ دیر غربت تے پدے علاقے کے نمورا کوشش تا چ یار پدے کے دا کسانو تا دوبارہ بیا دا پولیس ملاو سی.
دا ده هن یاده وی چه یوش میر داس نور کاسون تا هن و تس ور کرای شوائی دای چه کمو ده ریلوی پمزک کورونا جوڑ کری و ده مدیر آسه ده خپل کورانوی سرا دلتا و سیجی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ وی او اوس ورزو ده ده خبرونی روستی ده خبرونو لندیستا ملیحا امیرزاده ته غوږ کړو.
ملیحا امیرزاده
د امریکا د دفاع د وزارت موین ډاکټر اشټن کارټر د بګرام په پوځي مرکز کې د اسلامي نسخې سوځیدلو په پیښه بخنه غوښتي. په افغانستان کې د نیټو په اډه کې د اسلامي نسخې په حادثاتي توګه د سوځیدلو وروسته په مظاهرو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جورجیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د نیټو سره په ګډو عملیاتو کې 3 پوځیان وژل شوي دي. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزي د وینا هرکلی کړي چې طالبانو ته د نیخ په نیغه خبرو بلنه ورکړي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د خپل هیواد په لنجمن اټمي پروګرام باور ورکړی چې اټمي وسله جوړول نه غواړي. او په شام کې د رامیت څخه شوي نوي تشدد پر مهال په هومس ښار کې دوه بهرني خبريالان وژل شوي دي.
د کابل نتر کراچۍ پورې او پټول نړۍ کې ټول پښتنو چې مشال لیډي او ریډیو تاسو یو جهان مننه خپل نظرونه را سره شریکوي او مشال لیډي او اوري اوس خپل قربا مجید بابر د خبرونو ویاندې ملي حامیر زاده او ټکنیکی همکار علي محمود ته اجازه ورکړي. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غ ډیوا ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.